له کار سپرده بشه.
په افغانستان کې د شپې و بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې ده. په خبرونو یې پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسېدل ډېر لرې دي. اف ای او نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یوه مرکه کې کړي دي. هغه ویلي چې څه کم په افغانستان کې تر 15 میلیونو د زیاتو وګړو چې د دې هېواد نفوذو شپږ دېرش سلنه جوړوي د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبرونو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالي لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. دې مرکز نن په یوه بیان کې ویلي چې د شمله او دهکده په نومونو دوې خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالي د لنډې مودې لپاره بندې کړې وې، د فعالیت له بیرته پیلولو سره په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالۍ د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبرونو مرکز پر دې وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې تیر میلادي کال یې 4000 هغه ماشومان بیرته د هغوی له کورنۍ سره یوځای کړي چې د ښه ژوند په هدف ایران ته تللي وو. دغه ادارې په خپل اکسپاڼه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي چې ګڼ افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کم عمره اهلکان د کارونو لپاره ایران ته لیږي. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو درې هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې د شمال په دې برخه کې دغه فلسطینیان د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سوي وو چې د اسرائیل لخوا ورباندې ډزې وسوي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پدې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه بحث لرو. د امریکا د استخباراتي ټولنې په کلنی راپور کې درې ګواښونو ته اشاره شوې ده. داعش خراسان څنګه د طالبانو مخالف وسلوال او القاعده د داعش خراسان څنګه په اړه په دې راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شو ویل شوی دی چې دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي او طالبان کمزورې کړي. د امریکا د استخباراتي ټولنې د راپور په وینا د طالبانو د مخالفو ځواکونو له لوري په لنډ وخت کې د طالبان حکومت ته جدي تهدید نشته، ځکه چې دا ډله نه پیاوړی مشي لري او نه هم بهرنۍ ملاتړ. القاعده بیا پیاوړی ګڼل شوی او د امریکا په دې کلنی راپور کې راغلی چې دې شبکې د توان پیدا کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې عملیات وکړي. د دې یو څلوېشت مخ راپور تر خپرېدو اونۍ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په خبرونه کې پر همدې ګواښونو خبرې کوو. د دې خبرونه کې مو دغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. جنرال اجمل عمر شینواری د جمهوریت نظام د وسلوال پاوز ویاند او د پوځي امنیتي چارو کار پو اختر راسخ د ملمنو هرکلی کوم. لومړی کده داعش مسلې تراشم. د کله چې طالبانو تقریبا سبند دونیم کال مخکې کابل ونیو، په هغه وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې دوی ډیره لویه چاودنه وکړه، بیا په بلخ کې چاودنه وکړه، په کندز کې چاودنه وکړه، په کندهار کې حمله وکړه، په کابل کې څو بریدونه وکړل. خو په وروستیو څو میاشتو کې چورته ګورو د داعش بریدونه څنګه څه کم شوي دي. خو که زه د جنرال کوریلا خبرې راواخلم، ټیک په ټیک به له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې طالبانو د داعش مشران وژلي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښودلې. جنرال شینوارې، د دې خبرو هدف ستاسو په باور څه دی؟
سلام شبیر صاحب، پتا سو قدرمل مند ملما راسخ صاحب او درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو وګورئ منګ د تروریزم سره جګړې تک یو ځل د تاریخ
په اواز مختلفه.
بلې
جنرال صاحب، تاسو اواز اور مهرباني وکړئ.
درست نو کمنګ د تروریزم سره جګړې ته په معاصر تاریخ کې کتنه وکړو، تروریزم د خپل ستراتیژي په بنسټ او د خپل ایدیالوژي په بنسټ باندې په مختلفو ډلو او په مختلفو کړیو د خپل غوښتنو په مطابق باندې ویشل شوې دي، او په نړیواله کچه باندې متاسفانه چې د تروریزم په حق باندې داسې یو واحد تعریف چې هغه ټول نړیواله ټولنه په هغه باندې توافق د نظر ولري، متاسفانه چې د ټولو تروریستي نړیوالو سیمایزو او بعضی هغه ډلې یا شبکې چې د یو هیواد په کچه دي داسې یو تعریف نه دی وړاندې شوی چې په هغه کې د تروریزم په مقابل کې یو نړیوال واحد دریز موجودی او د دغه ډلو په مقابل کې په یو ډول باندې مبارزه ترسره شي. همدغه ده چې د امریکای متحده ایالاتونو ته هغه ډلې چې د هغه ګټو ته ګواښ پیښي هغه تروریستي ډلې ګڼي، ولې هغه ډلې چې بیا د نورو هیوادونو د پاره سرخوږی یا ګواښي هغه ته دوی د هغه هیوادونو
جنرال صاحب شنواره دا خو بیا اوږد بحث شو کنه ک بیرته یوازې د داعش مسلې تر شو راسخ صاحب ک ستاسو نظر واخلم. د امریکا د مخکې پښتنه سیمه جنرال صاحب شنواره نه هم وکړه، د امریکا جنرال کوریلا چې دا کومه خبره کړې ده چې د داعش مشان طالبانو وشلې دي، خو داسې ورتیا نه ده شوډلې طالبانو چې د ترګری ضد فشار ته ادامه ورکړي. تاسو څه هدف اخلي له دې خبرې؟ له راسخ صاحب سره مرابطه قطع شوې ده، البته په دې خبرونه کې راسخ صاحب سره ورو او مهرباني
سلام ګران قدر تاسو ته او تاسو د میز محترم جنرال صاحب او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک له ویلې سم ګوري دغه د داعش کمی خبرې او اوازې او افواه په سیمه کې خبريږي دا د استخباراتي تبلیغاتو سره تړلای دی، او زه بیا هم ویلې سم څنګه چې خپل د امریکا د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه کله د طالبانو کړنه د تایید وړ شي او کله داسې واسي کوي چې نه په دغه برخه کې دوی کمای یا لاسرسی په دې دنده کې دوی دونه بریانه لري، زمانه نظر دغه هغه سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې د دوی د رهبرۍ تر چتر لاندې روانه ده، او په سیمه کې د داعش یو لویه بهانه ده په دې سیمه کې، او دغه بهانه له ادرسه یو ځل بیا د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولسونه به داخلي جګړو ته او نورو نیو جګړو ته پور داخليږي. پس سیمه کې چې کوم حالات روان دي، هغه تحولات روان دي، دغه تحولاتو د مخنیوي لپاره د داعش بهانه څنګه چې طالبان دوی وخت خپل دوی ویلږي طالبان د تروریزم کړی ده او د تروریزم سره اړیکې لري، بیا هم دغه طالبان سره دوی په حق کې نه سیدل اته هغه ته دفترونه ورکړل، او اته د جمهوریت دی طالبانو د اهداف او د طالبانو د قدرت رسیدو لپاره قرباني کړله، مګر افغانستان قرباني او د افغانستان جمهوریت قرباني څنګه چې د نوي جګړې د پاد پایل تکه د اوکراین او د روسي جګړه وا او د تبیا نوي جګړه د قطع د فلسطین او د اسرایل رامسته شوی ده، او عربي نړۍ په دې کې په دې وینو کې لمبېدل یو ځل بیا لمبي نو بنا ان سویل اسم په دغه سیمه کې د نوي جګړو د را جوړولو او د پزختونو د پاره نوی پروګرامونه د تا مطرح دي.
مننه راسخ صاحب، مننه. البته مننه د موضوع ته بیرته هم راګرسو. د جنگ اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي هم په خبرونه کې راسره دی، اعظمي صاحب تاسو هم شرغلي، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید چې د امریکا د استخباراتو په تازه راپور کې اشاره ورته شوې ده څومره جدي ده؟
شهبه صاحب ډېر مننه، سلام تاسو سپاس درنو امل منو اوریدونکو ته. د داعش په دې په افغانستان کې په څو اړخ ته شکې ده لږ ګوري کله چې دی داعش په سوریه کې خپل خلافت اعلان کړي، افغانستان یې اولنۍ دغه اکسپانشن و چې خپل برانچ دلته رالی او دی ورسره بیعت اعلان کړي، چون چې د افغانستان د منطقه خراسان چې دی ورته وایي دوی تر ډېر زیات اهمیت لري. نو په دې کې شک نشته چې دا ډله د پخوا څخه دلته فعالیتونه درلودل، مګر دا فعالیتونه او دغه فعالیتونو نیچر یا طبیعت ډیر زیات متفاوت او په اول سر کې چې کله داعش رالی د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو باید زموږ سره بیعت وکړئ، زموږ تر رهبرۍ لاندې فعالیت وکړئ، کوم چې هغه ناکامه شو طالبان د هغې په خلاف باندې جنګ وکړي، اختر محمد منصور د هغې ډلې ډېر زیات سرسخت مخالف و، مګر وروسته دا ډله تغییر شوله، د طالبانو سره په طالبانو کې خپل افراد پیدا کړل، د اخوانیانو سره ډېر نږدې اړیکې پیدا کړلې. مګر زما فکر، زما تحلیل او معلومات دا دي چې داعش په افغانستان کې په دوه عمومي ډلو باندې برخو باندې تقسیمېدلی شي. یو هغه داعش دی چې خارجي افراد جنګیالي یا تورستان ورسره دغه لري تړاو لري او هغوی د طالبانو د دښمن په سترګه ګوري، مګر بل داعش شته چې د حقانیانو سره ډېر نږدې کار کوي، حقانیان هغې د یو وسلې په حیث باندې کاروي. نو کله چې د امریکا دا چارواکي دا خبرې کوي چې طالبانو د داعش مشرانو پر خلاف نظامي اقدامات کړي دي، هغه د هغه داعش رهبرانو پر خلاف اقدامات کړي دي چې کوم طالب ته خطر وو.
البته اعظمي صاحب وبخشي، که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن لا پایله چې داعش کله په افغانستان کې پیدا شو، له هغه وخت له طالبان سره د دوی اختلافات، چې لومړی اختلاف هم غالبا لازدي رډو راپور درلو چې د داعش د طالبانو لاس قمندانان په نورستان کې اعدام کړل، لږ وروسته بیا نور د سوارت پیښه رامنځته شوه. یعنی د دوی اختلافات لا پایله هم جدي وو.
دغه شک نشته چې د داعش د طالبانو هغه جهادي لورتیا یا سپرمسي هغه تر سوال لاندې راوصل، ورته ول چې تاسو باید زموږ تر رهبری لاندې جنگ وکړي، او دا داعش عمومي اجنډا دغه و چې یوازینی خلافت موږ یو، بل هر اسلامي ډله چې ځان ته وایي چې جنگ کوي هغه باید زموږ تر رهبری لاندې جنگ وکړي، او دا داسې نه و. نورو ډلو طالبان ته بیعت ورکوي، القاعده طالبان ته بیعت ورکوي، نو دغه یو غټ چیلنج چې طالبانو سره مخامخ شول، دی طبعا د هغه پر خلاف باندې جګړه وکړه.
اعظمي صاحب مننه، پام دې برخه کې به د جنرال شینوار نظر واخلو چې دوی د جمهوریت په وخت کې د پاوځ ویاندو. شینوار صاحب، څنګه په هغه وخت کې چې تاسو د ویاند په صفت دنده تر سره کوله، د داعش تهدید د حکومت په وینا څنګه وو؟ ډیر جدي وو او کنه د توجه طالبانو ته ډیر وو؟
شبیر صاحب، تاسو ماته اجازه راکړئ چې زه د خپل مخکنی معلومات اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. په دې کمنګه چیرته د تروریزم جرړې ونه پیژنو او حساسې پیدا نکو، موږ نشو کولای چې راسره راشو په داعش باندې حکم وکړو چې داعش کوه ډله ده او کم ګواښونه د کومو هیوادونو لپاره پیښولای شي. ما مخکې تاسو ته پایلو ک چې اول تاسو ګورئ په لومړي سر کې لازم ادا ده زموږ تاسو اوریدونکو په دې باندې پوه شي چې دا خپل د داعش مخفف څه معنا لري. ګورئ، دا اصلا د افغانستان د راځي لپاره جوړ شوی نه ده، او اصلا د افغانستان لپاره مطابقت نه کوي. د دې سره چې به خراسان یو ځای کیږي، هغه داعش یعنی دولت د اسلامي د شام او عراق په عراق او شام په معنا باندې ده. یعنی دا صرف د هماغه هیوادونو لپاره په هماغه وخت کې رامنځته شو او تشکیلاتي جوړ کړل خپل. بل دویم باس دا ده چې داعش د کوم ځای رامنځته شو، داعش خپل د القاعده او انشعابي ډله ده. دا هغه ټکی دی شبیر صاحب، کومنګ او تاسو د پاملرنه ونکو، بیا موږ او تاسو نشو کولای چې د دوه غواخونو ته غواخونه تحلیل کو، او د دوه غواخونه د هغه وادونو د پاره چې داغه ګټي په خطر کې اچي داغه د پاملرنه ور وګرځینو. په دې بنسټ باندې که تاسو لطفا اجازه ورکړي، هر ملماته یا هر هغه متخصص ته چې په دې برخه کې یو لیدلوري لري یا چیرنه لري چې هغه خپل سرګندونه وړاندې کی، تاسو وګورئ داعش یو تروریستی ډله ده چې د القاعده نه جدا شوې ده، او د هغه وخت نه چې په دوی باندې په سوریه او په عراق کې
جنرال صاحب شینواره دا خو واضح شو چې داعش څوک ده او څوک نه ده، او دا خبره چې تاسو چې تروریستان باید معرفي شي، شاید ډېر اختلافات وي په دې برخه کې. هر څوک تروریزم ته لیوس سره ګوري، البته یو نړیوال اصول دی چې دغه په اساس باندې فرضاً ملګر ملتونو کومې ډلې ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. مثلا همدغه طالبان په په دې تیرو شلو کلونو کې دوی د ترورستانو ملاتړ یاد شوي، لیکن دوی ترورستان نه یاد شوي، لیکن داعش ترورستي ډله ګڼل شوې ده. بیرته کا مغه پښتنه لته تاسو وکم، کله چې تاسو په جمهوریت نظام کې دنده ترسره کوله، د داعش تهدید تر څه بریدو پلانډول څه
د داعش د پیدایښت نه چې د افغانستان د شرقي کرخه لخوانه رامنځته شو، په مشخص ډول باندې په لومړي سر کې په پاکستان کې، د پاکستان په هغه سیمه کې چې د کرخه هغه اړه د تیرا په سیمه کې په دې ځایونو کې رامنځته شو، او هلته مستقیما د پاکستان استخباراتو د ملاتړ نه دوه برخمونو او د اغیز نه دوه وروسته خپل نفوذ د شینوارو شپږو ولسوالۍ ته راوړ، او د اغیز نه تقریبا د مشرقي زون په کچه باندې، او د اماغ لارې نه بیا د نورستان او د بدخشان د لارې نه د شمال ولایتونو تخپل نفوذ وغځاوه. ولی خوشبختانه چې په هغه وخت کې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوز او د استخباراتو برخه وتوانیدل د دوه ټول جرل ختمي کی، او اکثرا د دوه ونیول شو، او یا اکثرا د دوی د من نه لړل، او
دغه مبارزه جنرال صاحب یدې لپاره چې مغالطه را منځته نشي، فکر نه کوي چې د جمهوریت نظام په روسي کال باندې د داش ډیر سخت بریدونه په کابل کې وشو؟ تقریبا هر اونۍ ازادي راډیو تقریبا وایمه یو راپور د داعش د حمله په دشت برشیا د کابل په غرب نه درلو چې خونړی حمله کوله.
ولې تاسو خو هغه یو اړخ ګوري، بل اړخ چې څومره د دوه وزپل شو، څومره د دوه ونیول شو، او څومره د دوه محو شو، هغه هم په پام کې ونیسئ چې هغه رپورټونه په هغه وخت کې خپاره شو، او تقریبا داعش کم پلان گزاری چې کړی و په د روسي عملیاتو د افغانستان لپاره، هغه داغي 10% دوهونه توانیدل چې هغه تدبیر کړي. ولې هغه کم تشه چې په هغه وخت کې و چې هغه تشه هم د طالبان سبب کېدل چې دوه د طالبانو د چتر لاندې خپل فعالیتونه ترسره کړي، دوه توانیدل یو چیزنې عملیات ترسره کړي. ولې په هغه کچه چې دوه پلان گزاری کړی و د افغانستان لپاره، هغه باندې دوه موافقه نه شو، تقریبا 90% د هغه مخنیوي وشو په هغه وخت. او په عین ترتیب باندې زایلری چې دوه ډیر تعداد په زندانونو کې و چې طالبانو پر راتګ سره دوه د زندانونو راخلاص شو، او برته خپل هغه صفوف تلړ، او اوس اولن په خپل ډلو کې دوی تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. او
مننه جنرال صاحب، شنواره ازادي پڅوکي پروګرام لا ساجي راډو او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي. احمد چیبرم په دې خبرونه کې ستاسو قربه د خبرونه میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شنواره، حکمت اعظمی و وختر راسخ. د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې احتمالي امنیتي تهدیدونه. د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې د داعش ترڅنګ د القاعده مسلې ته اشاره شوې ده، ویل شوې چې القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده. کدی ټکی تراشو راسخ صاحب، تاسو څه فکر کوئ د القاعده د قوت په اړه؟ که تاسو نظر وخل
زه خدا سی ویلای سم چې ګوري دغه د القاعده او د داعش او دغه د تورستي ډلو ټپلو اطلاعات او تبلیغات چې په نړیوال بیس کې ډیر سخت ګرم روانه ده. زموږ نظر ته استخباراتي لوبې دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې بیا یو ځل بیا غربي نړۍ د مختویسي او دمدغه ادرس نه دوی یو ځل بیا نوې جګړو ته لار خپل کړي. خو په افغانستان کې څنګه چې طالبان دی القاعده د رهبر دی اسامه بن لادن د نور کولو له ادرسه دوی نظام رنگ سو، دوی په لکھاو انسانانو ورژل سو، او افغانستان شل کله یمدغه عنوان تر نامه لاندې افغانان یعنی دارو ندارې د منځو لاړی. دا زویل سم طالبان هم نشي کولای چې د ټولو دغه تورسي ډلې چې څنګه غربي نړۍ یادوي او دوی کوړان دي موافقانه قدمونه پورته کوي او مبارزه کوي دوی بریالي وسی، او د طالبانو ملاتړ د خپل د القاعده د رهبرانو له ادرسه په د جمهوریت د جنگ د جګړو په وړاندې سوي وا او سوي دی. نو بنا ان زپدی باندې متيقنه مچ طالبان فکرتن او مفکورتن هم نشي کولای چې ټول القاعده، ټول داعش، ټول هغه تنظیمونه چې د اسلام تر چتر عنوان لاندې جوړه سوي ده په دې سیمه کې د مختلفو اهدافو لپاره دا ټول د منځوي.
البته راسخ صاحب وبخښي، د دوه هیر قرارداد لمخې طالبانو د شمنه کړی چې له ترګر وډل سره په افغانستان کې جګړه او مبارزه کوي.
دقیقه هغه دغه تعهد کړی دی، په دغه تعهداتو باندې دوی لاس ټک کړی دا. خو زه بیا هم ویلای سم چې افغانستان جغرافیه او د افغانستان د جیوپولیټیک حالات یعنی طالبان موافق په دې باندې بریالي کېدای نشي په داسې یو جغرافیه کې چې سل په سل کې دغه ناخواله ته د پټکه کې دی او د دغو ترشتو ډلو په وړاندې دوی موافقانه مبارزو ته ودا
مګر
څنګه چې
بله او ډیر بخښنه غواړم چې زستاسو ټولو درنو ملمنو خبرې قطع کوم د دې خاطر چې د پروګرام دغه څو څلور موضوعات چې ما په سر کې اشاره ورته کړې ده دروته مې واضح اشاره وکړه یو هم د پاکستان مسله ده چې په ټولو باندې څنګه ستاسو نظر واخلم اعظمي صاحب د القاعده په برخه کې راسخ صاحب خوای چې القاعده په ضد باندې طالبان مبارزه نشي کولای لیکن بل لور ته چې وګوري او د غربي رسنیو په استناد او د دوی د استخباراتي اطلاعاتو په اساس باندې چورته ګوري دوی د طالبان مبارزه په جنو مواردو کې د داعش پر ضد ستای خو د القاعده پر ضد وایي چې طالبان لغوی سره نسټې روابط لري خصوصا روسټل دې هم دا یو ډول ثابت شو چې په 2022 کال کې د اگست په یو دیرشمه د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووشل شو څنګه ستاسو نظر
ګورې د طالبانو راتګ نه واز القاعده بلکې هغه جدید لوتېونه او امید ورکې چې افغانستان بیا زموږ د فارې مرکز ځای بدلېدلی شي او هغه امید پر دې بنیاد باندې یو چې دې په طالبانو کې ډېری پخوانی اړیکې لري او هغه اړیکې تر اوسه ساتلې نو القاعده استثنا نه ده هغه څخه دا چې زواهری دومره جرأت کوي چې د کابل ضرورت راځي دا پر یو اول ته په یو محفوظ ځای کې ساتل کیږي دا یو عادي خبره نه چې د خپل فیصله کې خطاب د ورپور طالبانو چارواکو سره چې ډیر مهم دي دا غي سره په همانګي راغلی دی کو شک نشته نو بیا په دې کې چې کله دا یو جل کیږي طالبان ځینې طالب رهبران ځکه کندهار ته جلسه نیول کیږي په دې کې مل برادر په خصوص یو نو دغه شی خفګی شي چې په دوه کې خو د امریکایانو سره ما وعده کړې ده زمو وعده خلاف معلوم کړل مکه نش داسې افراد راځي زه خو بجریان کې بیا هغه ځای کې د کوم معلوماتو پر اساس چې زه دلته دا باس کومه دا وایي چې دوه افراد ډیر زیات دي طرفدار او چې نه مور باید دا ډلې حمایت او سره ادامه ورکو یو سراجی نخانیو دوم خپل ایبت الله خونزاده او دی ول سینا باید د ډلې زمر سره کومک کړی دی په شل کال د طالبانو په جګړه کې کومک کړی وس دا وخت موږ به چې بیر څنګه همکاري وسره
وو اعظمي صاحب تاسو د خبره د څه په استناد کوي
ګوره په هیڅ د یو محقق چې د افغانستان موضوعات ډېر نږدې ساري او منابع لري
نه یعنی منابع ما مطلب دا چې منابع څه دي ځکه د دوی له پټي غونډي څوک باید خبر نشي
نه نو په دا هر ډله کې چې کله منابع وي هغه بیا خپل معلومات باندې د غسر مختلف د غسر شرکې وي دي کې د ډېر واځي دا یو نورمال د غدې پروسه ده چې په ډله کې په دا مجلس کې افراد کښینی په دې افراد کې اتمن یو معلومات یو خانه یو خانه معلومات لیکيږي
ما نه نه جنرال صاحب شینواره د القاعده په برخه کې کساس نظر واخلم په د غربي اژانسونو د استخباراتي اطلاعاتو لمخي د سویل کې چې د جمهوریت د وخت او د اوس وخت کې په پرتلشي القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده ستاسو څه نظر ده
تاسو ګورئ طالبان لکه مخکې چې نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه طالبان د غټولو ډلو سره جوړې ایديولوژیکي اړیکې لري او طالبان چې کله د مات سره مخ شي او دغه ډلو برته حمایت کول چې دوه برته په خو دريږي او په نړیواله کچه باندې ماتراشي او تر دې حدا پوري ورسیږي چې نن د افغانستان حاکمیت په دوی په لاس کې ده القاعده په 2012 کال پورې ډیره سخت وځپل شو دوی خپل استراتیجی ته تغییر ورک د دې په ځای چې خود مختار د القاعده په نوم باندې خپل فعالیتونه تر سره کی دوی د طالبانو نه بیعت وکړه په بیا ځل باندې یو ځل خو د طالبانو په لومړی حاکمیت کې دوی بیعت کړو په دویم ځل باندې 2012 کال کې بیا بیعت وکړه او د طالبانو د پوښخ لاندې او د چتر لاندې دوی خپل فعالیتونه تر سره کول په دې چې طالبان دومره هدف نو د غربي هوادونو د لپاره او په عین ترتیب باندې د دوی لپاره بهترینه پوښخ خو چې دوی په آزاد ډول باندې فعالیت وشي کولای او دوی وس د غختلتیا په حالت کې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت هم تاسو ور باندې رپورت درلود معلومات لري چې هغه په ډاګه ویلي دي چې هغه اته ویلي دي ولی تقریبا اضافه د 400 لویو بیسونو د افغانستان کې جوړ کړی دي او عملاً د طالبانو په ډیرو برخو کې ورسره مرسته کوي په ځانګړي ډول په د پوځي تاسیساتو او د پوځي خونې روزنه په برخه کې د هغه کم هغه متخصصین چې دي طالبانو ته مستقیمه روزنه ورکړي او هغه هم د چارې طالبان ته ترسره کوي نو د خپل شرایط لري او د خپل شرایط هم دغه دي چې د راتلونکو چارو د لپاره کوم اهداف چې لري د هغه لپاره خپل چمتووالی ونیسي. کوم د امریکایانو پوځي څنګه ته او د هغه استخباراتي څنګه څرګندونو ته یو اړ کتنه وکړو تاسو ګورئ جنرال چې وایي چې داعش او به خیزل دبرته داعش باس څه کار اعظم چې داعش باس ختم نشو داعش دومره غواخ نه دی هغه پوزي جنرال دی هغه واقعیت وي پدې چې عملاً په اراضی کې داعش حضور نه لري ولې داعش په عین ترتیب باندې په 2021 کال کې کله چې طالبانو افغانستان ټوله اراضی خپل کړه دوی په پوښول په دې باندې چې دوی ته لوی غواخ متوجه ده دوی په عین ترتیب باندې دوی بایات نه ده کړه ولی خپل ستراتیژي بدل کړه او د طالبانو په صفوف کې نه وتل چې عملاً دا اوس د سي جلب و جذب هم کوي او که دوی وغواړي چنن طالبانو نه یو اراضی تر لاسه کی د دې توان او ظرفیت هم لري چې ولوی اراضی تر لاسه کی ولی اراضی تر لاسه کول دا غو د پاره بایس د لوړو طرفاتو کیږي او د اغو د فعالیتونو د محدودیدو کیږي نو په دې بنسټ باندې اغو هم د ترجیح ورکړي طالبانو چتر لاندې په پټه باندې خپل فعالیتونه وکړي او په طالبانو کې دومره دو خورا ریخی لري چې دو هر کس چې طالبانو تر اوسه پورې هدف ګرځولې ده هغه په ډیره آرامۍ سره او په چټکۍ سره د منځه وړي.
مننه جنرال شینوارې. تاسو البته د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې القاعده چې کوم کسان د افغانستان دننه په جنو کمپونو کې روزي دا کسان د ټي ټي پی دي یعنی د تحریک طالبان کسان هم پکې دي چې هغه پاکستان ته وګاښته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم ستاسو نظر اخلم. خو د ازادي پسپوکې د پروګرام موضوع مو د ازادي رډو په فیسبوک کې مطرح کړی ده. په فیسبوک کې تواب خان نظر را سره شریک کړی. دوی وایي چې باید طالبان متوجه شي چې خپل د محکم وساتی او د دوه مخی سیاست شکار نشي. د دوی مننه کوم چې خپل نظر را سره شریک کړی دی. د ټلیفون لاره یو اوریدونکو را سره دی. د دوی نظر به هم را واخلم. مهرباني وکړئ ازادي پسپوک پروګرام دی.
بل شبر سم محترم سلامونه تاسو ته. د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو د خدای پاک ټیم چې جوړ به تاسو ته د تلم د هلمند ولایت څخه
شرخ لري. اتل صاحب مهرباني.
مننه الله دې قدر وکړي. شبر سم محترم مهمنو ته ځانګړي سلامونه. شبر سم محترم دا چې د امنیت موضوع درابسم خپل نظر په لندو سره شریکه ما د تزمیر په هلمند ولایت کې. شبر سم محترم الحمدلله دروسه پوری مثال د خبرې نه د ټي جی پی کسان دي لګي نمره داعش کسان دي لګي خدا غزنی چاودنی چکیری چې بار ته محترم افغانستان کې زما په فکر دغه د نور ملکو په دغه چاودنو کې لاس دی خصوصا د کزمیر گاوندۍ ګوره. شبر سم محترم دغه د پاکستان سپین بولدک پر لاري باندې هر وخت د مثال د خبرې په دوه کالو درو کالو کې خامخا د سپار لرم مریضانو مشکل زیات زمه دغه چې دی دغه د مشکل چې مرته جوړ کړی د گاوندان د طرف کې ګوره. شبر سم محترم د دې خواته چې زمیر مثال د خبرې واقعا نه وړي د پاکستان خاورې ته په دغه دوه ځبه باندې دا ورځو کې ما ځغوري. شبر صاحب یو ځای نه درې ځای نه پنځه ځای تلاشي نه کیږي د دې غوټه کته کیږي د دې د زنانو کالی کته کیږي لیکن بدبختانه چې دا خواته یو پاکستانی عزیز موږ خاورې ته داخلي شي. شبر سم محترم نه د اسلامي امارات مجاهدین نه پتیرو وخت په تیر حکومت کی هغه کسانو کوم تلاشي نه کوله نو دا خو امکان لري چې په هغه ټکی مثال د خبرې مرمۍ راتېری کې چا دېدل کې تو کراتې کنو نو خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې نه دایښت بدل تدل. خو الحمدلله شبر په محترم ما مخ یادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې هیڅ رقم داله مرز نه دلدل لیکن دا غزنی چاردمي چې کیږي بعد موږ د اسلامي امارات مجاهدین دغه دروازو ته فکر وکړو چې په دا دروازو باندې کم خلک راځي دا غوټه تلاشي کې خصوصا شزینه دغه چې د پولیس دلته وګماري په کار باندې. شبر په محترم د سې مثال د خبرې دایښ او د چې پوری دا چې مثال د خبرې د شزینو په جامو کې مرادي چاودون کې مواد راوړي د ازمش خار ته داخلي متاسفانه چې بیا موږ افغانان قربانيان نو ان شاء الله دروسه خپل علم کې مرګ دل دل شهبار صاحب محترم دایش
ډیره مننه چې په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته. یو بل اوریدونکو هم را سره ده. د دوی نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي په پوک پروګرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شهبار صاحب محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ګلونه اوریدونکو سلامونه او تاسو وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. د هلمند مې اړیکه نیولې.
وعلیکم السلام. شرخ لې مهرباني.
شیبر صاحب محترمه کومش تاسو راسو دلته خو الحمدلله په افغانستان کې موږ د شرق څخه تر غرب پورې د شمال څخه تر جنوب پورې کوم معلومات لرو دلته خو دایښ لسته نه دایښ چې د دایښ چې په خپل ځای موجود و هغه ټول هغه خاطه بسوله دا چې کوم خبرې کیږي دا د نړیوال یا نړیوال چې تاسو دا کوم خبرې بدرګه کوي دا فقط د دې خو شمې تبلیغات دلته کوي دوی و دې خاطر سر کې چې دلته دایښ کې کنه دایښ پر مخ ختم دي دا یو څه چې کوي دلته نن پټاو سره نن یې ته یو ځای غوته د پټاو کړي دلته دا هغه د دولت مخالفین کسان دي نه غواړي چې دلته دغه د سولې او د امن دشمنان دي نه غواړي چې دلته د ارامي برته شي چې دلته خلل پښکراولي برته د افغانستان د خلکو چې چې دغه کې په غو کې دا وا مودار واچوي دا فقط دغه چې دغه شاته یو مافیا وي چې هغه وجود لري دغه کارونه کوي دلته دا یو وجود لري نه دلته دا مهمه خبره ده د افغانستان د حکومت د پاره د افغانستان د اسلامي امارت د پاره دی باید دلته څو شار منظم کی یو منظم دی باید خپل فوج ډیر منظم کی بل چې شکی سرحدات ډیر قوي وساتي البته په سرحدات کې داس کسان هغه د تجربه مسلکي کسان وګماري چې هغه دلته د سره د وطن مين او سراوي د ملي روحیه څخه د خپل وطن او د خپل خاک
ډیره مننه مننه تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې باید مسلکي کسان په سرحدونو کې وګمارل شي او تر تاسو مخکې له هلمند د غبل اوریدونکو اتل یو مهمه خبره وکړه چې شزینه پولیس په کار دي چې امنیت ټینګ کې او د خلکو تلاشي به د میرمنو تلاشي به نو څوک کوي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بحث دوام ورکړو مهرباني وکړئ آزادې چپوک پروګرام تاسو را سره است ستاسو
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني خبري وکي
ما غي مدين زار کوتم د لوګر ولایت پیاج رول ولاینا
خبري وکي مهرباني
محمد اپه یعربی دغه کارتون پر سلامونه وایم او ملما خندا پښتنا ده کچیر تا وایلی ته دا اې شو وګو غواړی او څه پیدا کیه نو اوس دا هغه څنګه دا ټول پاکستان دی او دا یو دا مهمه هغه طاله نه دا کې واچی پاکستان دې په څو خاطر باندې ګماری او دا چې افغانستان خاورې تر لګي او اوس دې دایر په خاين شاله نیول سم دا او کولایم په پاکستان دا چې غلط کلیسای سیستم
مننه مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ یو بل اوریدونکو هم شته دغه به هم راوخلو انتظار پات شوی دی او بیا به بحث دوام ورکو آزادې سپوک پروګرام دی مهرباني وکي
مننه شباسه تاسو اوریدونکو
تاسو ملمنور و علیکم
شبه سکاب بزود رسلان دو جاتو د تاسو د دوه امن د وی درې شپې نه ودل کې دې بسون سره مخې کوشش وکړي کوي چې تاسو سره داسون د شریک کو وو سلان دو موضوع راتو چې خپل نظر د شکاب درادو سره مل کې دې درې شپې نه ودل
کې مننه د په افغانستان کې د احتمالي تهدیدونو په اړه کې بحث لرو د امریکا استخبارات یو راپور خبر کړی دی غوی ویل دی چې د داعش تهدید هم شته د القاعده هم شته او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال هم یو تهدید دی ستاسو نظر
شي بارته دلته خو چې موږ په د فرانه موږ د سرامه د فراکه خو موږ نه لیدلې نام سره نام دي سي دا څه پیښه سي موږ شاته ګرځېدل خو نو مو داعش لیدل نو مال قاعده لیدل نو ټي ټي پی لیدل نو ولاکه چې دا څنګه راپورونه دي خبرې نو اول سرم چې طالبان واکته ورسي د دوه په شپږ میاشت کې ومشت خطر خو دا د دوه کال او څو دوهین کال او څو تر وته نه دي خطر
مننه چې په پروګرام کې مو برخه سره وخسته آزادې چپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع ملکه څنګه چې مخکې توضیح کړه امنیتی تهدیدونه افغانستان ته چې کوم متوجي دي دغه په اړه کې بحث لرو د خبرونه میلمانه مودي جنرال شینواره حکمت اعظمی او اختر راسخ د پروګرام دریم موضوع ته برا شو چې د امریکا د استخباراتو په راپور کې د اشاره شوې ده پی دی کې ویل شوې ده چې د طالبان مخالف وسلوال د دوی حکومت ته جدي تهدید نه دی پلانډو کا راسخ سپستاسو نظر واخله
زبیا هم ویل سم طالبان یعنی هغه ډله او هغه تنظیم یادا اوس په اجو باندې سویم چې دا اولین ځل دا دولت مداران دي چې بعد 15 سال وخت کلو په سلور دي شو ولایاتو کې د امنیت تامینول او د مخدره توکو په وړاندې مبارزه ته واقعا دنګل او دغه مبارزه کې بریالي او په زمين کې په افغانستان کې د امنیت راوستل او د قانون تطبیقول دلته واقعا ډیره درنه او ډیره ګرانه و مګر په دغه برخو کې طالبان بریالي دي خو طالبان خپل د رهبری کړي لا درسه هغه کړنه دوی کوي چې د نړۍ د افواط او اطلاعات او شواهد داتو لپاره دوی خپل زمينه مسايده او په زمين کې ویل سم د دغه ناخوالو لپاره دوی خپل شرایط مهیا کوي ترڅو په افغانستان کې داخلي جګړه شروع شي او استخباراتي کړي او د منطقي پکا چباندې مداخلات ته لار هموار کی او دوی د خپل پلاس باندې د خپل د نظام دړنګولو لپاره هغه فرمانونه صادروي چې یا فرمانونه له ادرسه به د نظامی وضعیت او سیاسي وضعیت بل لوري ته به دانګي.
مننه راسخ صاحب. اعظمي صاحب که تاسو نظر په دې برخه کې واخلم د امریکا د استخباراتو پر راپور کې چې د طالبان مخالف وسلوال په لاند راتلونکو کې جدي تهدید نه دی ګڼل شوی، تاسو څه فکر کوئ؟
لواله ګورې په دې کې د مقاومت جبهه چې ځان ته وایي هغه یو ډله ده چې نسبتا نور ډلو ته د دې داکري چې مور فعالي د پخواني دولتي چارواکي امنیت چارواکي ځینې کوچني فعالیتونه بیا جبهه ایجاد کړي چې طالبانو په خلاف باندې مثلا خپل فعالیتونه کوي. دا تر اوسه ضعیفه په دې خاطر دی چې کوم چې امریکا او د امریکا غربي متحدین دغه ډلو ته حمایت نور کوي. دوی په دې باور دي چې د طالبانو سره زموږ اړیکې باندې دا کې بد تاثیر پرشر ولای شي. نو دوی تر اوسه هم دې ته امیدوار دي غربیان او په شمول د امریکا چې طالب په حیث د یو ابزار خپل استفاده کړو، نو څه لازم ده چې د هغې سیاسي او امنیتي مخالفینو ته به حمایت ورکړو. مګر که چیرې دغه محاسبه بیا وروسته بدلېږي چې د امریکا او د غربیانو فکر طالبانو پر وړاندې بدل شي او هغوی په حیث دښمن وګوري، نو بیا ډېر هیوادونه شته چې هغه تر اوسه پورې د طالب مخالفو ډلو ته حمایت نور کوي. بیا هغه حمایت که شروع شي نو بیا طالب ته یو لوی سرخوری جوړېدلی شي. یو دوه مسله ده چې دا ډلې په خپل مابینځ کې ډېر زیات سره پاشل شوي دي، یو بل سره نه مني، یعنی هماهنګي ډېره کمه ده. که چیرې داسې یو موقع ایجاد شي چې په هغه کې دغه مختلفې د طالب مخالفین ډلې سره یوځای شي، هماهنګي سره وکړي، زه فکر کوم په هغه صورت کې به هم مشکلات طالبان ته زیات شي. مګر د دې باوجود تاسو وګورئ دا ډلې بیا هم داسې نه دي چې هیڅ نه کوي. د طالب پر وړاندې باندې عملات کوي، ځینې ځایو کې یا تعبیر کم هم وي خو یو کوچنۍ جغرافیه کوي، څو ډېر لیرې پرتو مناطقو کې دوی خپل یو حضور هلته لري او دا حضور په وخت زمان سره کېدلی شي چې پراخه شي، بالخصوص که چیرې د طالبانو داخل کې ورته مثلا مخالفتونه زیاتېږي، نو بیا دا کېدلی شي چې پراخه شي. طالب خپله د یو ډېر کوچنۍ جغرافیه څخه یا د یو کوچنۍ دغه څخه 2001 وروسته حضور څخه د خپل
مننه ازمی سب ستاسو د خبرې په تایید د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې هم دا دوه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه د دلیل په ډول راوړل شوې دي. یو چې د طالبانو د مخالف وسلوالو ترمنځ همژغی نسته، د مشرتابه کمزورتیا ده، او بل دا چې بهرنۍ ملاتړ ورسره نشته چې دوی په قوت را څرګند شي. په دې برخه کې به د جنرال شینواری نظر هم واخلم. ستاسو نظر
په خیر ویسه شي برسب زبا د عظمی صاحب د خبرو په تایید وایم چې په پوزي اړه کې کم تحرکات چې په لړمحاله کې پرته د دینه چې دغه خوځښتونه یا دغه غورزنګونه کوم عقبی جبهه ولري، عقبی ملاتړ ولري، په کوم هواد کې یا د افغانستان په اراضي کې کوم فعالیتونه چې کوي، زه فکر کوم د طالبانو د حاکمیت په داسې حاکمیت چې مطلق حاکمیت ده او په هغه کې مطلق وجل نیول او د من نوړل دي
نو داسې تعارکات حسانه چاره نه دي سره دی چې بهرنۍ ملاتړ نه او په کور دننه هم حمایوي بیسونه یا عقبه قبیل قدمه ونه لري. په ټوله کې کومنګ د طالبانو تعارکات سره د وسنی جبهات تعارکات یو ریپارتل کو زما په هند باندې چې دوله ډیر برلاسي دي او په کومه سیمو کې چې دوه اوس عملیات تر سره کوي دا چې په واړه ګروپونو کې دي او واړه عملیات دي د دې امکان شته چې دا ورځ تر بلې باندې غټ شي او په عیني ترتیب باندې د دوی لپاره دغه زمينه ورځ تر بلې مسایديږي چې دوه د خپل مطالبه په بنسټ باندې او د خپل معلومات په بنسټ باندې خپل عملیاتو ته بدلون ورکړي چې باعث د اضافه سرخوږي شي د طالبانو لپاره. ولی په ټوله کې کومه داسې پایله واخلو چې دغه تعارکات ولې رامنځته شو نو د دې باعث بیرته هم ټول طالبان دي چې که نن د مقاومت جبهه ده که د ازادۍ جبهه ده او که په مجموع کې تقریبا دیارلس جبهې اوس په کور دننه فعالیت لري په ټیټه کچه او په لوړه کچه باندې که دو ټول بیا سره راځي کیږي دا نو هغه پوتنسیال ده چې مطلقا بیا طالبان د پوځي اړخه ګواښولی شي په دې چې بیا طالبان هغه کم پوځي تخصصي ظرفیت چې لري نه لري چې د دوی په مقابل کې د استخباراتي اړخه فزیکی اړخه او پرتفي اړخه هغه کم لازم تدابیر چي دي هغه ونیسي. ولی په دغه جبهاتو کې بیا دغه تخصصي او ظرفیتي پوتنسیال پروت ده که چیرته دوی یو ځای کیږي د وخت د غوښتنې په بنسټ باندې او یا په دې بنسټ باندې چې دوی په دې باندې پوه شي چې دوی ګواښونه په یو ځای توګه باندې په ستراتیژیک سرخوږي باندې طالبان ته بدلی دی شي نو بیا د طالبانو منی چې دا یو یو ګواښ دی چې د پوځي ډګر کې چې د دوی لپاره بیا خپایلې ونه لري او په عیني ترتیب باندې دغه جبهات او کم تحرکات چې دي هغه تلسم د طالبانو په مقابل کې هم مات کده دوه حکومت نرسته چې دوه په مقابل کې څوک پوځي مبارزه یا غواخ نشي کېدنه.
مننه جنرال صاحب. د خبرونې څلورې مسلې تراشو د امریکا د پاو د مرکزی قومندې مشر جنرال کوریلا د خبر هم کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان دله د افغان طالبانو سره ډیره نږدې ده، دوی د دې حمایت کوي او دا ډله اوس د پاکستان لپاره په یو جدي تهدید بدل شوې ده. راسخ صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ګوري زه بیا دا وایم چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکې د کنټرول تر چتر لاندې یا د اشغال تر چتر لاندې ده. که چیرې په افغانستان جغرافیا کې بل خصوص امریکا داسې شواهد او داسې د تروریزم کړۍ او د القاعده کړۍ ګانې وګوري
راسخ صاحب محترم او بخشی پشتنه تحریک طالبان پاکستان ډله ده
اوس هغه تم راځم تحریک طالبان پاکستان تاسو بهتره معلومه ده چې د طالبانو سره دوی اتا بیعت کړی دی د خپل امیر المؤمنین نه بیعت کړی دی او کچیر دوی رفت او آمد لري یا تاګور تاګولري یا کوم روابط ولري د خپل د مبارزاتو د اساسنامه او د برنامه سره سم دی بلری. مگر صدا دا به دا سوال دلته مطرح شي چې دغه تحریک طالبان چا جوړ کړي او څه دې پاره اولی دوی د طالبانو سره د جمهوریت په وړاندې منظم جنگو ته او جګړو ته دوی دانګل. نو سوال دلته دی چې زه په دغه لوبه کې استخباراتي دوه مخه لوبه ګورم. یوې خوانه اندغه غربي نړۍ ده چې دا اوس هم د طالبانو سره خشره وابط لري، د دوی شپ کړونه ته شوایي اته اقتصادي پنګونی او اقتصادي کومکونه کوي. د بل لوري نه همدغه غربي نړۍ ده چې د طالبانو په وړاندې هیڅ وسلوال ډلې سره هغه ته کومک نه کوي، هغه ته لبایک نه وای او اته غونډي ولکره. بنا ان د دغه دوه مخه لوبه ده چې د افغانستان جغرافیا به د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ یا هدفي جګړو په میدان باندې یو ځل بیا به مبدلېږي او دغه جنگي جنگونه په مختلفو بهانو باندې دلته سازمان دي کیږي. سوال نظر
دغه سیو دوه مخه لوبه در روانه ده. د ټي ټي پي په برخه کې که اعظمي صاحب تاسو نظر واخلم، پاکستان ته څومره تهدید ده؟
ګوره ټي ټي پي چې په 2000 وکی د مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی او چاتر یې جوړ کړی ټي ټي پي تر نامه لاندې. زه فکر کوم دا غنه ورسته د ټي ټي پي حمایت د طالبانو افغان طالبانو په جګړه کې ډېر زیات مهمو دا طالبانو سخوفتی جنگلی را لیجل انتی پا قبایدی سیمو که زای ور کرده و نو آغا چخه طالبان یو نو استرگی نسی پتوالای او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کې د فکر کوم ځینی طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا به د ټي ټي پی سره زموږ نزبانی وي. خو کچېرې د ټي ټي پی سره به مثلا حمایت نه کوي بیا د سدلیم راپورته کېدلې چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومه کنه کوي. خو دې ته په ټول ته په کتو شیبر صاحب ټي ټي پی ته د حمایت په موضوع کې افغان طالبان مشل سی وی دی یو تعداد وایي چې پاکستان
اعظمي صاحب او بخښي دې لدی نظر ما پښتنه نه کوله ما دا ویل چې پاکستان ته څومره تهدید دی.
پاکستان ته په دې شک نشته چې ډېر د طالبان د وکمنۍ وروسته ټي ټي پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دی. یعنی که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ تقریبا په یوازې انتحاری عملیات کې درنې فیصد د غراغلې زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسي د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کیږي تقریبا تر 200 فیصد پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی ته فعاله ده طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ حکومت تر مابین د مذاکرات دغه کې مخته یوسي هغه ناکام شو. زه چې تر کومه اندازه پورې فکر کوم کوم اطلاعات ستاره ده چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودي. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان هغه سره ټول شل دي یو سختار منظم سختار واقعي چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نه تر بازار یو ښکاله پر کوم سختار د هغه سره ډېر ورتوالي لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی دی په مختلف پاکستاني ایالتونو کې. نو دا د دې بایس سوي د ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی برحاله په افغانستان کې اوس خپل چندې ټولي افراد دغه کوي استعمالوي. پاکستاني افغانان هم دي چې دی په پاکستان کې فعالیتونه اگر چې تعداد ډېر کم دی مګر بیا هم یې دا وجود لري. خو د پاکستان توقع د طالبانو څخه تر ډېره پورې دا و چې تاسو باید ټي ټي پی مسله او دا تحدید باید مشتمل حل کړ. طالبان په دې نه دي توانه دي او زه فکر کوم شیبر صاحب غټ لامل دا دی چې طالبان غواړي چې هغه تصویر چې طالب د پاکستان غلامو پر دې باندې مات کی. مګر زه فکر کوم باوجود چې طالب ورته وکی هغه تصویر سره تا
مانه لازم نه دي. جنرال شینواری نظر په دې برخه کې وخت لري کی ټیپ په برخه کې چې ویل کی چې پاکستان لپاره په یو ستر تهدید بدل شوی دی. جنرال صاحب
په خیر وې سید تاسو ګوره لومړی سر کې خو دا اړینه ده چې زمنګ استاد سر په دې اخلاص وي چې کم تورېستي فزتونه چې د سیمه په کچه دي او د نړیواله کچه دي د پاکستان پاوز او په ځانګړي ډول د غوي استخبارات پاغو کې خکیل دي. دویم ټکی دا ده او هغه څه چې د جنرال ضیاء الحق د ستراتیژیونه په میراث راپاتې د پاکستان د وسلوال پاوز ته هغه خپل عمال لري هغه خپل خواخوږي لري او هغه ته دوام ورکوي. دویم ټکی دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان چې دا پاکستان د خپل منځي اختلافاتو په بنسټ رامنځته شوې ده او د خپل منځي اختلافاتو د یو بل په مقابل کې د استعمال یو وسیله ګرځیدلې ده او په عین ترتیب د پاکستان هغه کم سیاسي اختلافات چې په سیاسيونو کې دغه اختلافات په ورستیو کلونو کې د دوه پاوسته او استخبارات نو دي او د پاکستان په پاوز او استخباراتو کې داسې جنرالان شته دي چې د احتمال زی چې اتا د دوی ستراتیژیک تاسیسات او ستراتیژیک اتا اټومي وسلې د طالبانو پاکستانی طالبانو په لاس باندې ورکی او بهترینه تجربه هم د هغه د پاره د افغانستان طالبانو چې د عامه سیاستونو په بنسټ باندې وشو کولای چې ناتو ته سرخوږی جوړ کړي د سیمه نور هیوادونو په ملاتړ باندې او په عین ترتیب باندې په افغانستان کې حاکمیت ته ورسیږي. نو دا یو ستراتیژي ده چې د پاکستانی طالبانو مخه ته هم پرته ده او کومنګه د دود عملیاتو تکتیک ته وګورو کم تکتیک چې د افغان طالبانو په افغانستان کې دا غینه ګټه پورته کوله د عین تکتیک تندوی په پاکستان کې هم اوس ګټه پورته کوي چې د دوه په خپل محاسبه باندې پورته لاسراوړنري او ټول عملیات تقریبا تر اوسه پورې په بریالي توګه باندې تر سره شوی دي او د پاکستان کم تدابیر چې دي د دوه په مقابل کې تر اوسه پورې اغیزمن نه دي.
مننه. تازه په روسیه کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم خبري وکړه. دا خبري لکه څنګه چې دی ویلې دغه سره اخلم دی وای چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړو چې لټی ټی پی سره اړیکې قطع کړي. د په وینا د ټی ټی پی شاوخوا 50,000 وسلوالو ته پر مختللی وسله او مهمات ورسپارل شوې دي او تا د کابل واکمن طالبان د دوی حمایت کوي. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو افغانستان او تقریبا سیمه ته متوجه امنیتي ګواښونه دي. په دې پروګرام کې زحمت شبر ساسو کوربایم. میلمانه مو دی جنرال شینواره حکمت اعظمي او اختر راسخ. د امریکا د استخباراتو د ټولنې په کلنی راپور کې دا هم ویل شوې دي چې طالبان د خپل مخالفانو د ځپلو او پرشز وانجونو د محدودیتونو لګولو لپاره د خپل مذهبي حکومت د ټینګولو هڅه کوي. طالبانو دا راپور رد کړی دی او دا راپور خلکو ته د بی ځای اندیشنې اچولو هڅه بللې ده. د افغانستان په تړاو د نړیوالو د اندیشنو د ورکیدو لپاره باید څه وشي؟ د دې بحث په اخر کې کده موضوع راوخلو؟ راسخ صاحب کوم ډول احساس نظر واخلي؟
ورزه خو بیا هم وایم چې د پاکستان دغه د استخباراتو او د سیاستمدارانو دوه مخه لوبه و چې په دې سیمه کې ناامنی ته لار خپل کړله او اوس دغه ور چې دوی تقریبا 15 سال وخت کاله مخکې دوی په دې سیمه کې اور واچو او شروع وکړله. تر دغه نن پورې دا نه تنها چې افغانان په دې ور کې وسوځیدل او دغه ور د نړۍ لمنه ته هم ځغاسته وکړه او په بل ادرس کې چې ا دې بل زاوینه کدا سی وایو دغه د پاکستان د ستراتیژیو استخباراتي کړیو کار و چې نن افغانستان هم د یو ناامنۍ سره او د څنګه چې نړیوال وایي چې طالبان د تورستانو ملاتړ او د افغانستان د تورزم خبستر مګر دوی ول چې دغه زمینی مسایده کړلې او زمنګ هغه جغرافیا چې دلته باید امن وای دلته باید سول وای دلته باید
ټول وای د سوال بل برخه اصلي برخه چې څه باید وشي چې دغه اندیشنې ګور کې شي فرض نړیوال لدی سیمه کې تشویش لري. دوی وای چې دومره تروریستي ډلې دي ځینې فعال دي ځینې لکه مخکې چې اوریدونکو زنګونه وهل ځینې وای چې زموږ په سیمه کې نشته. خو په ورته وخت کې مثلا په تیرو څباندې دونی مکلونو کې چې طالبان افغانستان نیولې ده لوی امنیتي پلیس ځینې نه دي شي ولیکن په ورته وخت کې تر ټولو لوی 14 نه د کابل په هوایي ډګر کې وشول هم دغه ډول وکړله په کندوز کې وشول په مزار شریف کې وشول په کندهار کې وشول په جنونورو سیمو کې دغه بریدونه شوې دي. څه شی ممکنه ده چې دغه د نړیوالو اندیشنې ورکی کې چې نورې داسې خبرې ونه کې چې په دې سیمه کې امنیت داسې دی یا هڅه او یا دغه تهدیدونه به سر راپورته کړي؟
ګوري تر څو چې د پاکستان استخبارات خپل ستراتیژي د افغانستان د جغرافیا او د افغانانو په حق باندې بدل نه کی زه په دې باندې متيقنم چې لکه داعش نور مختلف عنوانونه او مختلفو شعارونو تر چتر لاندې په دې سیمه کې خوځښتونه او جګړیز خوځښتونه او تنظیمونه او بس مصالح ډلې به جوړیږي او دغه سیمه بنه نه کیږي.
راسخ سبو بخشه راسخ سبو بخشه چې بیا خبره خطا کوم. خو په ورته وخت کې د پاکستان هم نتیو سره ډیر خراب شوه دی.
ګوري ا دیم دی د دوی د ستراتیژیو سماره ده چې دوی اوس دغه ور چې د ګاونډي کورته وړایو دا ور د دوی کورته راغلی دی. خو کچیر د پاکستان استخبارات دولت مداران سیاسيون په خپل ستراتیژي کې تغیر راوړي او په سیمه کې د امن او د خط تجارت او د خ ورورولۍ او د خ ګاونډي توپ پروګرام باندې کار وکړي او د افغانانو سره هغه اړیکې تامین کړي چې افغانان د دوی نه تملري او دوی د افغانانو نه تملري. زه په دې باندې متيقنه مچ افغانستان او په دې سیمه کې امن راتلونکی دی. دوی کړنې دي چې ټي ټي پی جوړه شوی ده. دوی کړنې دي چې د پښتون ژغورنې خوځښت د اوس ورستر بلې په نړیوال بیس کې هغه د هغه ناری او چې دنیا اوري بنا انداز دوی کړنې دي چې په سیمه د امن په لور روانه ده. کچیر دوی کړنه داسې نه وای جمهوریت سره خره وابط لرلې وای اته طالبانو ته دوی چکچکی وهلای نه وای او په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګی کړی نه وای دغه حالات ته نه راتی. نو زویل سم دا د خپل د پاکستان د استخباراتو او د جنرالانو سیاستمدارانو دنده ده چې د افغانستان په حق باندې خپل ستراتیژي باید بدله کړي. هم په مثبتو الفاظو بدله کړي نه په منفي. کچیر بیا هم د جهادي ډلو ته او د افغانانو ته دوی دروازه دی د کومک خلاص کړله د پاتر ورته ورکی بیا د جغرافیا د بل نه امنیو شاهد
به
افغانستان باندې
نه. بله مننه. اعظمی صاحب که ستاسو نظر واخلم څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده چې د نړیوالو اندېښنې په سیمه کې له ترهګرو کم شي؟
شبر صاحب، موږ باید دا فکر بدل کړو چې دا افغانستان د ټولو مشکلاتو منبع خارجي دی. زه فکر کوم صحیح دی، دا خو واضح خبره ده، رول لري، مګر دا ورځې په اخر کې افغانان نشي دغه ملک ته یا خوشبختي راولي یا بدبختي مسؤولان دي. زه فکر کوم دا ټول مسؤلیت طالبان ته راځي دی چې طالب څه ډول کردار کوي، دغه دولت څه ځای ورکوي کې نه ورکوي، خپل په سیاسي مخالفین څنګه راټولوي، د کورنۍ عناصر سره کم پر ځان راټولوي یا سره کم د هغوی سره دغه کوي مختلفي، دا پر دې پورې اړه دي چې دغه مشکلاتو ته یا خاتمه ورکي او یا هم لا پراخه کړي. نو زه فکر کوم دا ټول د طالبانو پورې رابطه لري. طالب باید د خارجي ډلې ته ووایي چې یا خپل بلته ولاړ شي یا دلته فعالیت نه شي کولی. حمایت یې په تمام معنا کته کې طالب یو نیابتي جګړې د مخته وړلو توان هم نه لري، او که دا په دې جګړو کې ځان ښکېلی شي د یو ملک په خاطر بل ملک ته دلې حمایت کې یو هلته سرخوږی یا نسي سرخوږی جوړ کړي، په دې کې لوی لوی ملکونه چې ډېر طالب نه ډېر مشتغل لري تجربه لري نه دي توانېدلي، نو طالب خو اصلا نسي کولی. دا ګیمونه دا لوبې دي، پرېږدي یو صحیح نظام دی جوړ کړي چې مشروعیت داخلي ولري، ټول خپل مخالفین دي پر ځان باندې راټول کړي، او یو پلورل یو دغه حکومت دی جوړ کړي چې په هغه کې عرب افغان ځان وګڼي. زه فکر کوم په حیث د یو دولت دی کردار وکړي، نه په حیث یو ډله شي په جنګ او کلونه په جنګ کې اخته. زه فکر کوم دغه فکر باید طالب خپل بدل کړي.
او مننه اعظمی صاحب، جنرال شینواری که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې دغه د سیمې امنیت ورسره سم شي او دغه اتهامات نور ورک شي؟
شبر صاحب، تاسو ګوره من کله چې د افغانستان دغه ناورین ته او ناخوالو ته کتنه کوو، دا به په څلورو برخو وویشو او په څلورو برخو کې باید دته د حل لار رامنځته کړو. لومړی برخه زمن په ملي کچه باندې یو والي ده، او د یو واحد نظر درلودلی د افغانستان د جوړیدو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې، ترڅو چې موږ په کور دننه په ملي کچه باندې یو واحد ملي ادرس را جوړ نکو چې د خپل د افغانانو د ټولو اقوامو او اقشارو د باور وړ نه. زه فکر نه کوم چې موږ دویم کړی تلاش یا دویم پړاو تلاشو. دویم پړاو د سیمې هغه وادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي، چې هغه هم خپل طرف پیژنې چې زمنګ طرف څوک ده او د کوم طرف سره کولای شو چې د افغانستان راتلونکي تضمین شي. درېم کړي نړیوال هغه قوتونه او هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي، او هغه هم تر اوسه پورې د افغانانو د دغې نیمګړتیاونو په ګټه پورته کولو سره د خپل تکتیکی اهدافو لپاره د مختلفو ډلو ټپلونه ګټه پورته کړي، دا چې په حاکمیت کې وو که د حاکمیت په مخالفت کې وو. او څلورمه کړي اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول عربي هیوادونه دي چې د افغانستان په قضیه کې ښکېل دي او لوی رول لوبولی دی او د دې نه وروسته هم لوبولی شي. نو د دغه درېو نورو کړیو د دې ته اړ ایستلو لپاره چې هغه د افغانستان په حق لباندې خپل دریز بدل کی او خپل دریز یو مثبت اړخ ته واړی، دا د افغانانو پورې تړاو لري. کومنګ پاکستان ته هر څونه وزور کو او د پاکستان نه وتل نور امریکای ته وزور کو، ک اروپا ته وزور کو، ک عربي هوادونو ته وزور کو، چې موږ جوړ کئ دا د امکان نه لري خبره ده، او عملا تجربه هم دا په 15 سال وخت کلن تاریخ کې ثابته کړې ده. زمنګ سیاسيون او افغانان ټول باید خپل تیرې کړنې مطلق نقد کو او خپل ورسم راجو کو، پر د دینه مخکې چې خارجي استخبارات ته راجو کو، د دینه مخکې چې نور هوادونو ته راجو کو، راځي چې خپل ولست ته راجو کو، او هغه واقعیتونه چې زمنګ په
مننه جنرال صاحب
تاریخ ته وسپارو.
بله جنرال صاحب، په یوې کلمې کې لطفاً جواب راکړي، آیا هیله من یاست چې دا کارونه به وشي؟
پراته د شکا من د کمن احوال سره چې مخامخ شوې استو من ته دا
مننه مننه امدا یو کلمه اعظمی سپتاسو هیلمن یاسي چې حالات به بهتره شي؟
متاسفانه نه.
راسخ سپ تاسو څنګه
کچیر افغانان واقعیا د خپل د وطن سره څنګه حب الوطن من الایمان دغه شعار باندې عمل وکي باید من خپل وطن د حالات نو وشورو او
مننه لتاسو ټولو مننه کوم چې په دې باس کې مو برخه را سره وخت لاوریدونکو هم منندو يم زحمت چې بر اجازه اخلم
مننه